کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق یار مختوری. السلام علیکم او هغه اوریدونکو چې نوی میلادي کال منځه هغه ته د نوی کال مبارک شي. د افغانستان ملي امنیت وایي چې په غزنی کې د الجزیرې خبریال نیکزاد طالبان وشلې دی او هغو کسانو اعتراف کړی دی چې د دې قتل په تور نیول شوي دي. تر خبرونو وروسته د موضوع جزئیات درکوو. خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
پاسر کې د څو مهمو خبرونو سرټی کې په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطر په یو ځنګل الوتکه کې کابل ته ولېږدول شو. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ګواښي. او پرتګال به سر له نن څخه له جرمني څخه د اروپایي ټولنې د شورا شپږ میاشتنی مشري په غاړه واخلي. د خبرونو تفصیل په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطر په یو ځنګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول شو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځنګړې استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمیر نور چارواکي د مراسمو کې حاضر وو. عبدالحکیم دلیلی د تیرې سه شمې پر ورځ د زړه د حملې له امله مړ شو. افغان دولت وایي دلیلی د افغانستان او قطر ترمنځ د اړیکو په شوالي او د سولې په مذاکراتو کې فعال رول درلود. په قطر کې د سیاسي ماموریت پر مهال د طالبانو او امریکا هوکړه لاسلیک سو او حملته بین الافغاني خبري هم پیل سوې. اته څلوېشت کلن دلیلی د غزنی اوسیدونکو خو جنازه یې نن په کابل کې خاورو ته سپارل کیږي. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ګواښي. د دغې موسسې ویاندي مریم عطایي په دې اړه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې د واورې بېسارې اورښتونو ډېر ماشومان اغېزمن کړي دي. دا وایي په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او ناامنۍ له کبله له خپلو سیمې بې ځای سوي دي، نو همدا وضعیت ماشومان ډېر د مرګ له ګواښ سره مخامخ کوي. دا وایي له بده مرغه کورنۍ اسونتوکي او د ژمي نور تجهیزات نه لري. میرمن عطایی دا هم ویل چې سیف د چلډرن موسسه په پام کې لري چې د افغانستان په 12 ولایتونو کې څه باندې 100,000 اړمنو کورنیو ته ژمنې مرستې برابرې کړې. دغې موسسې په نومبر کې ویلي وو چې له 2015 څخه تر 2019 کال پورې تر 6,000 ډېر ماشومان د افغانستان په جګړو کې مړه یا ټپیان شوي دي. د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملی چارې پیل سوې. د ننګرهار د ولایت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼه کې چې د پنځشنبې پر ورځ خبره سوې، ویلي دي چې د دې پروګرام له مخې به شاوخوا 1,380 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مواد وویشل سي. په اعلامیه کې راغلي چې هرې کورنۍ ته د 40,000 افغانیو په ارزښت یوه بوجۍ وړه، 10 لیتر غوړي، 15 کیلو لوبیا او 10 کلچې صابون مرسته کیږي. د افغانستان د کلیو د پراختیا وزیر مجیب رحمان کریمي شاوخوا ونی د مخه په کابل کې وویل چې د ملي دسترخوان د پروګرام لومړنی پړاو به په راتلونکو دریو میاشتو کې په ټول افغانستان کې پلیسي زموږ اخله ازادي راډیو لري. نن د نوې میلادي کال لومړۍ ورځ ده. دا ورځ د کورونا وبا د اندېښنو او د نوې واکسینونو پر مټ د ناروغۍ سره د مبارزې له هیلو سره پیل سوه. د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د نوې کال شپه هغسې ونه لمانځل سوه لکه په نورو کلونو کې چې وه. ډېرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تېره بیا اورلوبې د تلویزیونونو له لارې وویني. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په څیر د نوې کال مراسم په تېره بیا اورلوبې له استرالیا څخه پیل سوې او په تدریج سره آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل سوه چې راغونډ سي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا پر ضد د فایزر او بیو انټیک واکسین بیړنۍ استفادې ته اجازه ورکړه. له هغه راهیسې چې کورونا وبا پیل سوې، دا یې په وړاندې جوړ سوی واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په خپله ویبپاڼه لیکلي چې دا اجازه به نورو هیوادونو ته لاره هواره کړي چې د دغه واکسین د واردولو او کنټرول چارې ګړندۍ کړي. د فایزر او بایونټیک کمپنیو د واکسین تطبیق د لومړي ځل لپاره بریتانیا او ورپسې په امریکا او اروپایي ټولنه کې پیل سو. او پرتګال بسر لنن څخه ل جرمني څخه د اروپای ټولنې د شورا شپږمشتنی مشر په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل د ماموریت پر مهال لزینو ننګونو سره مخامخ سي چې لوی هغه د کورونا وباله کبله د مرستو د بستو همژغي د همدې وباله کبله روغتیا ستونزې او د کورونا واکسین دود ول دي. پرتګال په یو بیانیه کې ویلي د امکان تر حده هڅه کوي چې د شپږمشتې په اروپا کې د نوي پړاو یو پیل وي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دغې څوکۍ د مسؤلیت د لیږد پر مهال ویلي چې جرمني شپږمشتې د همدې شورا په مشرۍ کې د کورونا وبا ته د رسېدو مرکز و. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په غزنی کې د الجزیرې تلویزیون خبریال نیکزاد چا ووشه. ملي امنیت وایي چې شواهد لرو، طالبان وایي چې سم نه دي. وړاندې په خپرونه کې جزئیات درکوو. د افغانستان مالی وزارت وایي چې د بې اسنادو موټرو د ثبت له درکه یې په تیرو دوو میاشتو کې نږدې 1 میلیارد افغانۍ مالیه ترلاسه کړې. د نوي میلادي کال لمانځنه څرنګه پیل شوه؟ روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو او وړاندې به په خپرونه کې دا پروګرام درته معرفي کړم چې پر کومه موضوع ده. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي په غزنی کې د الجزیری او اسوسییټډ پریس آژانس د وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد قاتلان نیولی دی. د ملي امنیت لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلی دی چې وژونکي حمید الله او عبدالخلیل نومیږي. دوی طالبان دي، خو طالبان بیا وایي چې نیول شوي کسان طالبان نه دي او له دې کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی دی. د نورو جزئیاتو لپاره اجمل انت په سټوډیو کې راسره دی. انسب نور څه معلومات؟
د افغانستان چارواکو پرون وویل چې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې د مشر رحمت الله نیکزاد وژون کې نیولې دي. د غزنی والی جنرال سید عمر نورستانی پرون یعنی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل نیول شوي دوه کسیزه ډله د وسلوالو طالبانو په یوې سیمه ییزې ډلې پورې تړاو لري. نورستانی همدارنګه ادعا وکړه هغه تروریستي ګروپ چې موږ پر هغوی د هغوی نه دوه نفره نیولې دي مستقیما په دې وژنه کې دخل لري. دا په داسې حال کې ده چې د رواني مرغومي میاشتې په څلورمه نیټه د پنځشنبه په ورځ د غزنی والی ازادي راډیو ته ویلي وو د خبریال رحمت الله نیکزاد د وژونکو څرکې لګولې دي. جنرال سید عمر نورستانی همدارنګ ادعا وکړه چې یو څه سرنختي پیدا کړې، موږ ورباندې کار کوو، کله چې وي مثبتې پایلې ته ورسېدو له خلکو سره به یې شریک کړو. د پنځشنبه په ورځ د افغانستان ملي امنیت هم د یو داسې کس ویډیو خپره کړه چې وایي د نیکزاد تر څنګ د محکمې یو کارکونکی او د مستوفیت دوه تنه یې هم وژلي. دا کس په دغه ویډیو کې ځان د حمید الله په نوم د میدان وردګ ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، خو یې اوس په غزنی کې ژوند کوي او د طالبانو په امر دغه کارونه ترسره کړي دي. خو طالبان د ملکي خلکو په ځانګړې توګه د ژورنالیستانو او همدارنګه د مدني فعالانو په وژنه کې خپل لاس لرل په کلک ردوي. د نیکزاد په وژنې نه وروسته طالبان لومړنۍ ډله وه چې په دې اړه یې خپل عکس العمل وښوده. دا وژنې وغندل او نیکزاد یو مسلکي خبریال یاد کړ. همدارنګه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد موږ ته په وروستیو کې په یوه مرکه کې په ټینګار وویل چې دوی په ژورنالیستانو بریدونه نه کوي او هغه ادعا وکړه چې دا کار د دوی د بدنامۍ لپاره ښایي په حکومت پورې تړلې کړی کی. په افغانستان کې تیر 2000 کال د ژورنالیستانو لپاره یو مرګونی کال وو، یو لخونړیو کلون نه وو. په دې کال کې څو ژورنالیستان په مستقیمه توګه په هدفي بریدونو کې پرله پسې ووژل شول او همدارنګه ګڼ شمیر نور ژورنالیستان په افغانستان کې تهدید شول. حکومت او وسلوال طالبان دواړه پړه پر یو بل چي او تر اوسه پورې هم دقیقا څرګندنه ده چې په افغانستان کې رسنۍ څوک واخی او د چا تر تهدید لاندې دي. په ځانګړې توګه ګڼې رسنۍ چې په کابل کې فعالیت کوي خبریالانې ویریدلي، اندېښمن دي او د خپل مسؤلیت په اړه په تشویش کې دي.
ان صاحب مننه. البته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، طالبانو د رحمت الله نیکزاد وژنه ډیر ژر رد کړه، ځکه چې نیکزاد د الجزیرې تلویزیون لپاره کار کوه او د الجزیرې مرکز هم په قطر کې دی او طالبانو مرکز هم په قطر کې دی سیاسي دفتر. لیکن د ازادي راډیو د خبریال الیاس سعید وژلو په ارتباط په پیل کې طالبانو ویلو چې په دې اړه تحقیقات کوو، وروسته بیا دا موضوع هم بیرته رد کړله چې دوی په دې کې لاس نه لري. د هغه د قاتل د نیولو په برخه کې هم د افغانستان حکومت ویلي و چې قاتل نیول شوی دی، خو دا موضوعات نورو څېړنو ته هم ضرورت لري. ځینو څېړونکو ازادي راډیو ته وویل چې کیدای شي چې دغه څېړنې په خپلواکه توګه هم وشي تر څو دا معلومه شي چې دا کسان چا وشلی دي، خو حکومت دوی اعترافات خبره کړې دي.
او اما چې تاسو ویل د ازادي راډیو دی وژل شوی خبریال الیاس دایچ په هلمند کې په موټر کې د خودل شوی مین په چاودنه کې وشل شو، د هغه په تړاو باندې هم د افغانستان امنیتي چارواکو یو کس چې ځان په طالبانو پورې اړوند خي نیولی او د هغه اعترافات هم خبره کړه چې هغه وایي په دغه وژنه کې لاس درلود. خو وسلوالو طالبانو که څه هم په لومړیو کې ویلي وو چې په دې اړه څېړنې کوي، وروسته یې وویل چې د الیاس دایی په وژلو کې دوی لاس نه لري.
البته د افغانستان حکومت په ننګرهار کې چارواکو ویل چې د انعکاس راډیو تلویزیون د خبریال ملالې میوند قاتلان هم نیولی دي، خو هغه اعترافات لکه چې خبره نه شو.
په ننګرهار کې بیا د ملالی میوند د برید مسولیت د داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی و. چارواکو ژمنه کړې ده چې له مشکوکو کسانو چې دوی وایي چې قاتلین دي چې په هماغه ورځې د نیولو اعلان وکړ، له دوی نه د تحقیقاتو تر بشپړېدو وروسته به د دوی اعترافات او همدارنګه په دې اړه نور معلومات د څېړنو پایلې له خلکو سره شریکې کړي، خو تر اوسه پورې په دې اړه باندې څه نوي جزئیات د ننګرهار له امنیتي ادارو نه دي رامخته شوي. همدارنګه په افغانستان کې په تیرو میاشتو کې، البته په تیرو دوه درې میاشتو کې، څو نور خبریالان هم په نښه شول چې په هغې کې، او مدني فعالان هم په نښه شول چې په هغې کې د افغانستان د آزادو او شفافو انتخاباتو د څار د بنسټ مشر یوسف رشید و چې د ډیموکراسۍ او د انتخاباتو یو فعال و. همدارنګه د تولونیوز یو پخانی ویاند او نتاق یما سیاوش په کابل کې په یو چاودنه کې ووژل شو. همدارنګه د اریانا نیوز یو نتاق او د خبرونو چلوونکی په مرموز مرګ مړ شو چې تر اوسه پورې هم جوته نه ده چې هغه ځان وژنه وکړه، خو حکومت خدا وایي چې ځان وژنه وکړه، خو ځینې خلک شته چې په ځان وژنه شک لري او کېدای شي دوی ګومان لري چې کېدای شي په کومه مرموزه ډول وژل شوي. همدارنګه یوه سیاسي فعاله په کاپیسا کې په نښه شوله، اغلی نورستانی چې دی ټول وبخې کوهستانی چې دی ټول پیخو په مجموع کې په فعالانو کې، سیاسي مدني ټولنیز فعالانو او ژورنالیستانو کې دا مهال ویره خبره کړې ده. او 2000 کال کله یوې خوا د کرونا له پلوه د افغانستان لپاره یو ترنګلی او سخت کال و د ټولې نړۍ لپاره، خو هدفي وژنې په خصوصا د 2000 کال په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د بیان په ازادۍ، په مدني ازادیو په فعالانو یو داسې څه دي چې د محلي په کابل او ولایتونو کې مدني فعالان، ژورنالیستان، فرهنګیان ویرولې دي.
انصر مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان مالی وزارت وایي تیرو دوه میاشتو کې څه باندې 1500 بې اسناد موټر ثبت کړي دي. د دې وزارت د مسؤلانو له قوله په دې شمېر کې 1500 موټر محصول شوي چې ګمرکي محصول یې څه د پاسه 1,400,000,000 افغانیو ته رسي شي. د دوی په خبره دا پیسې د دولت عوایدو ته ورزیات شوي دي. مالی وزارت زیاتوي د بې اسنادو موټرو د ثبت موده یوه میاشت نور هم تمدید شوې ده، خو که دا موټر په دومره وخت کې ثبت نه شي نو دوه چنده جریمه او محصول به ترې واخیستل شي. نور په دې راپور کې
د بی اسناد موټرو د سب لړۍ پیلېدو سره سم دوه میاشتې وړاندې افغان حکومت وویل دا کار یې د غیر قانوني موټرو د تګ راتګ د مخنیوي په موخه کړی دی. اوس مالیه وزارت وایي تېرو دوه میاشتو کې 1,220 بی اسناد موټر ثبت کړي چې له دې شمېرې 3,000 موټرو څخه ګمرکي محصول اخیستل شوی دی. د دې وزارت د اطلاعاتو مسؤل فرادین معرفتي ازادي راډیو ته وویل له یادو موټرو د ګمرکي محصول اخیستو سره د دولت عوایدو کې 1,400,000,000 افغانۍ زیاتوالی راغلی.
از زمان آغاز ثبت روند موټرو
د بی اسنادو یا یو کلی موټرو د ثبت لړۍ له پیل څخه تر دې دمه څه د پاسه 1,500 موټرونه ثبت شوي چې له دې ډلې 3,200 محصول شوي. د محصول په پایله کې 1,415,000,000 افغانۍ جمع شوي.
افغان حکومت په دې موده کې د 1,991 تر 2019 ماډل درلودونکي موټر ثبت او محصول کړي دي. د مالیه وزارت مسؤلان وایي کارکوونکي هره ورځ له 800 څخه تر 900 بی اسناده موټر ثبت او محصول کوي. د دې وزارت د اطلاعاتو د مسؤل په خبره د بی اسناده موټرو د ثبت لړۍ یوه میاشت نوره هم تمدید شوه، خو که تر دې نېټې هم هغه کسانو چې موټر یې اسناد نه لري خپل موټر ثبت نه کړل دوه چنده جریمه به پرې کوي. له دې وړاندې افغان دولت د بی اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره ځانګړی کمښت په پام کې نیولی و. د 1,991 تر 2,000 ماډل لرونکو بی اسناده موټرو د ثبت او محصول لپاره 85%، له 2,000 تر 2,010 ماډل لرونکو موټرو لپاره 85%، او له 2,011 څخه تر 2,019 ماډل لرونکو موټرو لپاره 15% کمښت په پام کې نیول شوی و. د دې موټرو د ثبت له پیل سره هم مهاله د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د شپږ نیمو بجو غونډو په راپور کې ولیکل د بی اسناده موټرو د ثبت وروسته به د افغانستان لاس خلاف موټرو ته هم امنیتي سند ورکړي، خو سختنان به یې مالیه وزارت ته په بدل کې مالیه ورکوي. اوس د مالیه وزارت وایي د یادو موټرو د ثبت میکانیزم به هم له بشپړېدو وروسته پلی شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د نړۍ په اکثرو ښارونو کې د نوي میلادي کال مراسم د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله محدود لمانځل شوي دي او ډېرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم د تلویزیونو له لارې وګوري. په تېره بیا اور لوبي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو، خو د خبرونې په پیل کې مو لومړی مطلب دا و چې په غزنی کې د الجزیرې د تلویزیون د وژل شوي خبریال رحمت الله نیکزاد د قاتلانو په اړه باندې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي دي چې قاتلان نیول شوي دي او دوی طالبان دي، خو طالبان دا موضوع ردوي. له لوی سره د خبریالانو لپاره ګواښونه په افغانستان کې په زیاتېدو دي. د ژورنالیستانو په افغانستان کې د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې مشر موید هاشمي له کابل په ټلیفون را سره دی. هاشمي صاحب، خبرونه ته شرغلې. کور ودان هاشمی صاحب محترم، د خبریالانو ته ګواښونه او تهدیدونه په افغانستان کې په زیاتېدو دي، ستاسو له نظره دا تهدیدونه او ګواښونه تر څه حده مواجه دي؟ طالبان نه مني چې دا کارونه دوی کړي دي او حکومت وایي چې طالبانو دا کارونه دوی کړي دي.
د سیرلان جزئیات وړاندې کما چې متاسفانه په تیرو 15 کلونو کې موږ په 45 ژورنالیستان شهیدان ورکړي دي. یوازې تیر کال او سکال نږدې 100 رسنۍ د امکاناتو د نشتون له امله یا د امنیتي تهدیدونو له امله بندې شوي دي. په 2019 کال کې موږ 15 شهیدان درلودل، 18 زخمیان مو درلودل. 2018 کې مو 19 شهیدان درلودل. په 2019 کې مو 15 شهیدان درلودل. 2018 کې مولا شهیدان دلول د پی سي ارقام کراواخلو د تیر کال او د سه کال دومره خاص توپیر نه کوي. یوازې نه ویر او اندېښنه د ژورنالیستانو د لوی کورنۍ سره ده چې ټارګټ وژنې زیاتې شوې دي او د وژنې سه کال چې ټولې پخوا ګروپي شکل باندې مثلا په طلوع حمله وشوه یا په ځینو رسنیو حملې وشول موږ شهیدان دلودل، او سه کال موږ نخښ شوي شهیدان دلودل چې ملګري په نخښ شوي دي بیا وژل شوي. او خواشینین دالته ده چې دولت تل دغه وژنو پړه په وسلوالو مخالفینو یا طالبانو اچوي، هغوی د دین انکار کوي. بیا دولت مشترکه کمیټه ملي امنیت او د کورنیو چارو وزارت چې کومه کمیټه لري د ژورنالیستانو پر وړاندې د سرغړونو او د تهدیدونو، هغوی تل وایي چې موږ قاتلین نیولی دي یا د دغه پیښې عاملین مو نیولی دي. زموږ سره اندېښنه هم دغه ده چې که و هغه صورت کې چې کله وسلوال مخالفین دا ردی چې موږ دا نه دی وژلی او دولت په هغوی باندې وراړی چې دا د وسلوالو مخالفینو کار دی. زموږ د ژورنالیزم د کورنۍ او د افغانستان د ژورنالیستانو د فدراسیون او د ملاتړو بنسټونو غوښتنه هم دا ده چې دولت دې هغه نیول شوي خلک آزادانه یا عادلانه محکمې ته وړاندې کړي، هغه د داسې محکمې چې په هغه کې د رسنۍ او د کورنۍ نمایندګي شوي
محترم. همدا چې تاسو ویل چې له دې خلکو باید علني اعتراف واخیستل شي، دا کوم اعترافونه چې دولت تر اوسه پورې خپره کړي دي؟ مثلا د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قاتل ویډیو خپره کړه او همدارس د الجزیره د خبریال د قاتلانو په برخه کې دوی دا اعلامیه خپره کړې ده. څرنګه نشي کېدی چې تاسو او نورې د ژورنالیستانو ټولنې چې کله ناکله د حکومت له چارواکو سره هم ګوري له دوی دا غوښتنه وکړي چې دغه اعترافونه له تاسو سره شریک کړي تر څو له خلکو سره اصلي موضوع واضح شي خلکو ته؟ بله،
موږ بار بار له دولت نه دغه غوښتنه کړې. شخصا زه خپله یوه اونۍ د لیاستایي کور ته تللی وم، په هلمند کې وم، دغه کورنۍ سره مې یوه اونۍ تېره کړله. دغه کورنۍ هم قناعت نه لري تر اوسه پورې چې دغه په پیښه کې تورن څوک نیول شوی ده. دوی نمون غوښتنه کړې ده، دوی همدغه جزئیات چې کوم له رسنیو سره شریک کړي همدا په مشترکه کمیټه کې له موږ سره شریک کړي دي. په تاسو ته معلومه ده چې د بندینه اعتراف اخیستل په مختلفو لارو باندې کېږي. یا دا چې اوس مثلا
هاشمي صاحب همدا خبره په افغانستان کې وبښي، همدا خبره په افغانستان کې ډېر کسان کوي چې له بندینه اعتراف په رقم اخیستل کېدی شي، لیکن دا خو بیا هیڅ وخت هم نشي ثابتېدی. یعنی یوه لاره باید ورته جوړه شي چې دا معلومه شي چې دغه اعترافونه څرنګه دي، یا له نړیوالو ټولنو غوښتنه وکړي تاسو د ژورنالیستانو د دفاع د کمیټې د یو مسؤل په صفت باندې، یا له نورو ژورنالیستانو سره چې تاسو کښېنئ یوه لاره ورته پیدا شي باید چې دغو کسانو چې اعتراف کړی دی آیا دا اعترافونه څرنګه دي او تر څو معلومه شي. او که چېرته همدا خبر هم داسې روانه وي چې طالبان وایي چې دا کار دوی نه دی کړی او حکومت وایي چې دا کار طالبانو کړی دی او ترمنځ به خبریالان وژل کېږي او حقیقت به نه څرګندېږي،
همدغه موضوع مونږ بار بار باندې په اعلانیو کې غوښتنه کړې ده، په دولت باندې مونږ غږ کړی ده. خصوصا دا تېره ورځ چې د ذکر الله او د حمیدالله په نوم باندې دا د دوو کسانو په رابطه دوی اعلانیه ورکړې ده ملي امنیت ریاست، موږ د دوی په خدمتونو یا دولت کې عقلا د ژورنالیستانو سره خواخوږي ښیي، په دې کې شک نه کوو. ولې زمونږ غوښتنه هم دغه ده چې دوی هلته ویلي چې دا متکررین دي د جرم متکررین، دا معنا چې تر دې وړاندې هم ټارګېټ وژنې کړي دي او هغوی اعترافونه کړي دي، قاري عبیده د ګروپ سره دوی تړاو لري. زموږ غوښتنه هم دا ده چې یو دغسې محکمه یا دغسې یو بین جوړ شي چې په هغې کې د رسنیو ملاتړ نهادونو نمایندګان شتون ولري، د هغوی په شتون کې د دوی اعترافات واخیستل شي، دوی وړاندې څوک ضرور کړي دي او د دغه تیاره ګوټونه ټول روښانه شي، بیا به زموږ قناعت وشي.
البته په پیل کې که چېرته امنیتي چارواکي یو څوک نیسي، په پیل کې لومړی اعتراف خو طبیعي خبره ده چې له ژورنالیستانو سره نشي شریکېدی ځکه چې هلته خو به اسرار پکې وي، لیکن له دې وروسته چې دوی دا اعلان کړی دی، حکومت اعلان کړی دی چې د دې کسانو اعتراف یې اخیستی دی، تاسو چې غوښتنه کړې ده او حکومت رد کړی ده، اوس باید څه وشي؟ آیا نشي کېدی چې د بې سرحده ژورنالیستانو له نړیوالې ټولنې سره په ارتباط کې شي، او یا داسې وشي چې په افغانستان کې دننه د خبریالانو ټولنې سره یو ځای شي، له چارواکو سره وګوري؟ یعنی بل اقدام باید څه وي؟
دولت چې کله نه اعلان وکړ چې د شهید الیاس دایی، شهید ملال میوند او د نیکزا صاحب د قاتلینو په رابطه کې بېلابېل وخت باندې دوی اعلانې ورکړي. زموږ غوښتنه هم مکرره مسلسله له دولت نه همدغه ده چې موږ دې په دغه جریاناتو کې له ځان سره شریک کړي. دولت تر اوسه پورې انکار نه ده کړی. دویمه برخه دا ده چې د افغانستان کې ملاتړ نهادونه چې دي، دا د یو فدراسیون تر چتر لاندې دویش نهاده کار کوي. دلته موږ له دولت سره ګډه مشترکه کمیټه لرو، په مشترکه کمیټه کې دا موضوع مطرحوو. تېره ورځ موږ د فدراسیون په آنلاین غونډه کې یا په هغه غونډه کې چې ملګري نظرونه ورکوي لا سره یو ناست نه یو، په هغې کې موږ غوښتنه همدغه وه له دولت نه. موږ به دا ځل په پوره جدیت باندې دولت نه همدغه غوښتنه کوو چې موږ ته برخه راکړی شي. په دې برخه کې موږ د ملګرو ملتونو مرستې ته هم ضرورت لرو، هغه نهادونو او هیوادونو ته هم ضرورت لرو چې هغوی د بیان په ازادۍ لپاره کار کوي، د بیان ازادي ته ژمن دي. نړیواله ټولنه او دولت چې هغوی هم د بیان ازادي یو ستره لاسته راوړنه د ځان لپاره ګڼي، له ټولو نه زموږ په ګډه باندې غوښتنه دا ده چې یو دغسې پراخه کمیټه ورته جوړه شي چې په هغه کې د رسنیو کورنۍ او د مسؤلینو کورنۍ د رسنیو نهادونه دا ټول پکې ونډه ولري، نړیوال ناظرین پکې ونډه ولري، خصوصا د سرحد ژورنالیستان او د بشر د حقوقو نړیواله اداره ملګري ملتونه، او بیا دغه تحقیقات علني شي او علني محاکمه شي.
هاشمي صاحب ډېره مننه چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیست.
امروز حقوق هستیمون رو
تثبیت
کردیم. سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د نړۍ په اکثرو ښارونو کې د نوي میلادي کال مراسم د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله محدود لمانځل شوي دي. په جاپان کې دا مراسم او اوس په چین ته مخه کړو. په چین کې د نوي کال مراسم او په شمالي کوریا کې دا مراسم نیوزیلند او استرالیا هغه هیوادونه دي چې تر نورو مخکې پکې د نوي کال مراسم لمانځل کیږي. په استرالیا کې دا مراسم په نړیواله کچه ډیرو خلکو غوره وبلله چې دا مراسم په تیره بیا اورلوبې د تلویزیونونو له لارې وویني. د نوي میلادي کال مراسم له نیوزیلند او استرالیا پیل شول او تر امریکا پورې په اورلوبو ولمانځل شول، خو په اکثرو ځایونو کې خلکو ته اجازه ورنکړل شوه چې راغونډ شي او یو ځای دا مراسم د تیرو کلونو په څیر ولمانځي. عصمت ساروان په دې اړه راپور لري.
نړیوالو نوي میلادي کال ته بې له دې چې د تیرو کلونو په شان په شاندارو مراسمو ولمانځي هرکلی ووایه، او ورسره په یو وخت کې د کورونا پر ضد د واکسین د جوړېدو په خاطر هیلې وغوړولې. د شپې له 12 بجو څخه د معمول په شان د نوي کال مراسم په تیره بیا اورلوبي له استرالیا پیل شوې، او په تدریج آسیا، منځني ختیځ، اروپا، افریقا او امریکا ته ورسېدې. په نیویارک کې روغتیایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کورونا وایرس د نه خپرېدو په خاطر په کورونو کې پاتې شي، او د دې لپاره چې په داسې مناسبتونو او غونډو کې د کورونا وبا ډېره خپرېږي له رایې او ځای کېدو ډډه وکړي. نیویارک یو له هغو سترو ښارونو څخه دی چې هر کال د نوي کال مراسم پکې خورا برمناک جوړیږي. د استرالیا سیدنی هم چې د نوي کال مراسم په نړۍ کې ډېر شهرت لري، د دغه ښار د اوپرا د ودانۍ پر سر اورلوبې وشوې، خو د معمول خلاف د خلکو لویې غونډې نه وې، ځکه چې استرالیایي چارواکو پر راغونډېدو بندیزونه لګولي وو. نو ډېرو خلکو دا مراسم په تلویزیونونو کې ولیدل. نیوزیلند چې تر سیدنی 2 ساعته مخکې پکې د نوي کال مراسم پیلېږي، حاضر دمه د کورونا هیڅ مثبته پیښه نه لري، نو د معمول په شان د نوي کال مراسم ترسره کړل. په جنوبي کوریا کې چې د ټولنیز واټن د رعایتولو کلک مقررات پکې عملي کیږي، د نوي کال مراسم غلي ترسره شول. اکثریت جاپانیان هم په کورونو کې پاتې شول، او د تیرو کلونو خلاف سفرونه ونه کړل، ځکه چې حکومت بندیزونه لګولي دي. په چین کې چې د کورونا وایرس لومړی پلا د دغه هیواد په اوهان ښار کې پیدا شوی و، د نوي کال مراسم جوړ نه شول، او هسې هم چینایان خپل نوی کال چې په فبروري کې پیلېږي ډېر لمانځي. په هند کې هم د نوي کال مراسم محدود و، خو د متحده عربي اماراتو په برج خلیفه کې چې د نړۍ تر ټولو لوړه ودانۍ ده، د نوي کال د اورلوبو نندارې وشوې چې زرګونه خلک یې د لیدو لپاره واټونو ته راووتل.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
د افغانستان پلازمینه کابل د نړۍ یو له خوشارونو څخه دی چې هوایي ککړه ده. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د هوا د ککړتیا په ارتباط د متخصص ډاکټرانو څرګندونې تاسو اوریدلی شئ. خو ازادي راډیو د سار لوو د ماشام ترو پوری په منځنۍ سپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي او د افغانستان پاکستان لوی شهرونو کې سمش پرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. دولس پچ او دیرش دقیقې شوي. لنډ خبرونه له فریبا ظاهر څخه.
وسلوالو کسانو په پروان ولایت کې یو امور په دز ووجل او ځوان زوی ټپي کړ. د پروان امنیتي چارواکي وایي تیر شپه ناوخته په جبل سرج ولسوالۍ کې د پېښه د نامعلومو کسانو لخوا سوې ده. برید کوونکي له سیمې تښتېدلي دي او پولیس وایي چې د برید علت تر اوسه روښانه نه دی خو په اړه یې پلټنې پیل کړې دي. په دوحه کې د افغانستان د سفیر عبدالحکیم دلیلی مړی نن سهار له قطره په یو ځانګړې الوتکه کې کابل ته ولېږدول سو. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې وزیر محمد حنیف اتمر د افغانستان لپاره د قطر ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطانی او یو شمیر نورو چارواکي په دې مراسمو کې حاضر وو. د ماشومانو د ملاتړ یا سیف د چلډرن موسسه وایي چې د ژمي سړه هوا په افغانستان کې د 300,000 ماشومانو ژوند ګواښي. د دغې موسسې ویاندې مریم عطایي په دې اړه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په شمال کې د واورې بې ساري ورښتونه ډېر ماشومان اغېزمن کړي دي. په ځانګړي ډول هغه ماشومان چې د جګړو او ناامنیو له کبله د خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د ننګرهار په درې نور ولسوالۍ کې د ملي دسترخوان د پروګرام عملي چارې پیل شوې. د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا پر ضد د فایزر او بایو انټیک واکسین بیرنی استفادې ته اجازه ورکړه. له غرایسي چې کورونا وبا پیل شوې دای په وړاندې جوړ شوی واکسین ته لومړنی لوی اعتبار بلل کېږي. او پرتګال به سرلننه له جرمني څخه د اروپای ټولنې د شورا شپږ میاشتنۍ مشري په غاړه واخلي. پرتګال به د خپل دې ماموریت پر مهال له ځینو ننګونو سره مخامخ شي چې لوی هغې د کورونا وبا له کبله د مرستو د بستو همغږي د همدې وبا له کبله روغتیایي ستونزې او د کورونا واکسین دودول دي.
اوس هم لښمنې سره سم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
شنوندگان نهایت محترم رادیوی آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه برنامه صحت که روز یکشنبه به شکل مستقیم و زنده نشر شد. مهمانای برنامه دکتر محبوب‌الله شفیق متخصص داخلی عمومی و دکتر عزت‌الله حامد دکتر اطفال بودند. ما از ایشان پرسیدیم که در این اواخر گفته می شود که آلودگی هوا باعث ازدیاد امراض چون زکام و سینه بغل همچنان نفس تنگی مخصوصا در اطفال می شود. در این مورد دکتر عزت‌الله حامد چنین گفتند:
بسیار تشکر. واقعیت همی هستند که به آمدن زمست نبود سیستم معیاری گرم کردن تعمیرها و خانه های ما و شما طبعا آلودگی عمومی هوا زیاد شده و طبعا تاثیر غیر مثبت و منفی داره بالای صحت تنفسی ما و شما. هر چقدر که ما و شما یک هوای ناپاک تنفس میکنیم و مستقیم تاثیر داره دمو موجودیت چیزای سمی و زهری در هوا و او ما و شما را متاثر می سازه، هم کلان هم خورد. بالخصوص افرادی که از پیش از پیش مشکلات تنفسی داره که او مثل مانند نفس تنگی داره یا مشکلات قلبی داره یا حساسیت مختلف دارن و را زیاد متاثر می سازن و شدت مریضی و تعداد مریضی روز به روز زیاد میشه و ضرورت گپ دیده میشه که ما و شما با وجود از اینکه از گرم شدن فایده میگیریم باید که امو فیلتر نصب کنیم و به جامعه هم یعنی ضرر نرسانیم. صحیح است که ما و شما ضرورت به گرم کردن تعمیر و خانه و حویلی خود داریم و سیستم خود داریم، شب خانه و دکان هست باید گرم باشه، اما این باید سبب نشود که غیر مستقیم ما و شما دیگرها را خراب کنیم و دیگرها غیر مستقیم ما و شما را خراب کنه. یعنی کلگی باید یک سیستم منظم تهویه باید بنان بیاید و هر کس که مثلا دود خارج می از بیرون او اگر موتر باشه او اگر کارخانه باشه او اگر مرکز سیستم مرکز گرمی باشه یا فلتر داشته باشن و مو ذراتی که قابل فلتر هستن که او باید پاک شوه و دعا و گت شوه و باقی منده همو که بسیار خرد هستن که وجود نمیشینه در مسنوز جایی که ما و شما تنفس میکنیم، او به هوا اگه بروه او به بسیار بالا میرن و او ما و شما را خراب نمیکنه. به ذراتی که سنگین هستن و ثقیلتر هستن او که در هوای ما و شما که در مثلا به 3 متری کره زمین قرار داره او را ما و شما تنفس میکنیم او ما و شما را خراب میکنه و ضرورت بنی هستن که باید همی دودکشا بسیار بالا باشه و حتما فلتر داشته باشه که همی صحت تنفسی ما و شما بهتر شوه.
تشکر دکتر صاحب محترم. دکتر صاحب شفیق از گرمی اتاق و گپا استاد دکتر صاحب حامد صحبت کردن، منتها من یک چیز شنیدم که همین درجه حرارت اتاق که به اندازه معین نگهداری شوه ای بسیار جد مهم است به صحت و مریض نشدن از این قبیل مسائل، منتها در افغانستان این گپا خیرواج نداره، منتها اتاق بسیار گرم کردن و کلکینا رو بسته کردن و باز دزیر لیاف هم در آمدن و از این قبیل مسائل مچم در این مورد توصیه شما چی است؟
گفت شما دقیق است. من فکر میکنم که مطالعات امیر نشان داده که تغییر و تبدیل هوا اصلا باعث از این میشه که بعضی از میکروب ها در درجه های حرارت مختلف فعال شوند و بالاخره باعث مرضی شوند. اما از این نقطه کرده هم یک نقطه بسیار مهم است که شما فضای داخل اتاق را ذکر کردین. در فضای داخل اتاق اصلا مریضی نمونیا و سینه و بغل و سایر امراض طرق تنفسی در فصل زمستان به خاطر زیاد میشه که در این فصل چون هوا سرد میشه و اکثرا مردم مشترک اگر زندگی میکنن نزدیک هم دیگر میباشن، در صورتی که یک نفر مریض شوه میکروب به شکل بسیار ساده به جانب مقابل سرایت میکنه و زمانی که ازدحام زیاد باشه در یک اتاق سرایت بیشتر میشه. بنابراین بهترین شیوه جلوگیری در اینجا ای است که ما در جریان 24 ساعت یک بار حداقل فضای داخل اتاق را تغییر بدیم، خصوصا زمانی که در جریان روز باشیم و آفتاب باشه، هوا آفتابی باشه، ما کلکین باز کنیم تا هوای داخل اتاق تغییر شوه که اگر احیانا کسی در اتاق مریض بوده باشه، مریضای سینه و بغل به درجه های مختلف متفاوت می باشه از نگاه شدت، گاهی اوقات آدم ایش نمی فهمه که یک نفر از مریضی طرق تنفسی داره، یعنی بسیار خفیف می باشه، اما او سرایت می تانه به میکروب به دیگه محول. اینان اگر هوای اتاق در 24 ساعت برای یک ساعت نیم ساعت در طرف روز تغییر شوه، این یک شیوه بسیار خوبه جلوگیری و وقایه از امراض طرق تنفسی در فصل زمستان شده می تانه.
بله شنوندی عزیز بفرمایین، هم به پشتو هم به دری می تانه سوالای تانه طرح کنین، بفرمایین.
ما تصویب قلبی دارم، من به همین خلوص نرفم تو همین تمام مدیت ما یک دفعه من انتیبیسیک که نخورم هیچ مرایلون نفس تنگی دارم پیدا میشه.
هم نفس تنگی دارین هم مرض قلب دارین؟ چند سال هستین سیب؟ ما هم دکتر واری پرسان کنم کلویتان چند هست سیب؟
کلو 84 کلو هستم.
چند سال هست سیب؟
60 سال هستم.
نظر صاحب دلتا دغه مریضی دلتا لوګر کې مخبره ده پار کول کې وو ات نه پار ته دی دغه تو دی ولو دا ډاکټر نه دی ما دا سوال درته دا غټو غټو د بلډنګونو چې دی یو ته فلټر ولاګه دغه عام خلک دا خور او غریب خلک چې پلاستیک او ټایر سوځي دی ته په فلټر لکومه کې دا کرای بریخ نامو جگہ دا بساو قیامت ته نه بس دغه علاج چې شاید بس وروره دا خو د یو کار ده لکه که یو غریب تو توایا چه بس روانه ما تا وادو که داغه چه و حال دا پا غوانستان که داغه ما نظار و نور دا پا مخخا.
خوست بله شنوندی عزیز بفرمایین سوال های در مورد صحت بفرمایین.
دکتر صحت خوام شتن داغه دا جه مجا خود پکتیکا پی ولایت که و لری ساحه که پراتویو بیا داغه تبا دخای زکام دا مرض بیش عام و خاص ده.
اول دکتر صاحب بخیر، دکتر صاحب حامد نوبت شما بود، یک سوال دو سوال شما جواب بدین، باز دکتر صاحب شفیق بفرمایید صاحب به نوبت.
برادر ما که به پشتو سوال که لوگر نه که هلتا اخوی پلاستیکو نه سوزی او بخاری دی او نور غد بلنگونه نشته دی یا اخوی لیچه پا بلنگونه والا با فلتر والا که منگ سوکو نو دویم یو ست دادر نیولشی چه کم از کم زن نه دادود لیدی که اخا منگو تا چه بخاری نلونه لګاو او ماغه بخاری دود بیرون ته باسو سره د ټولو مشکلاتو چې په اطراف کې شته د اطراف هوا د زراعت د موجودیت له امله د خار نه ډیره پاکه ده، څنګه نباتات ونی چې د هوا په پاکولو کې ډیر رول لري
هغه ډیر کوشش نه کوي ان شاء الله هغه به د هوا د خرابې نه دومره نه خرابېږي خو چې ساړی خراب نه کی هوا دې ګرمه کی ځان ته اور دی ولګي که هغه هر شی موجود وي ودي سړی البته به تر دا چې یو ساده بخاری وي چې په هغه کې اور بل شي ګرمایي شي او باقي دودی د نل ځای نه بیرون ته وځي دا ښه طریقه ده نور دومره ستونزه نشته د دې تشویش نه کوي ان شاء الله هغه نه خرابې تقدم لري چې هغه دود بیرون ته وځي داخل بند ساحه کې دینه لګي خو نه خرڅ چې به په مسموم نشي دیم یو ملګری چې پکتیکا نه د ماشومان په اړه کې سوال وکړ چې هلته زکامونه او ټوخی او دا کسي عامي شوی دی ډیر یو ډاکټر ته لاسرسی نه لري نو زه به وایم انیک بختانه ماشومان په مجموع کې هغه د ډیرو وایرسونو نه محفوظ دي مثلا کورونا چې هم ماشومان الحمدلله ډیر زیات نه خرابيږي کدا کورونا مې ډیر تشویش وبات نه دی په کار ماشومان معمولا تری بچیږي رغيږي البته مهمه خبره دا ده چې دغه زکامونو او دغه توخو عمده علت چې دا هغه وایرس دی وایرس مطلب د څه شی چې هغه زیاتره په ډیرو حالاتو کې په خپل خږي او ډیرو انټيبیوټیکونو او ډیرو دوايانو ته ضرورت نه وي محلي تداویان چې دوی سره موجود دي جوشان دي او یا مثلا شات کوم موجود دي په چایو کې واچي نور هربل دی خاکشیر دا شینه دی ټول کارول شي او دا هغه عمر مفید دی د ټوخي په کنټرول کې د تبي په کنټرول کې د سینې د خلاصولو او بلغم د نری کولو په کنټرول کې څومره چې موږ سری دواګانې دي او تغذیه دې د ماشوم پامو کې خوراک د ماشوم تور کې پرېږدي دي نه غیر ضروري مثلا مستې دې په نه باندې مثلا نارنج مالټا کینو دا دې په نه باندې شوروا غوخه او لوبیا دا دې په نه باندې خوراک دی ورکی مثلا څنګه اومغه یناني حکیم شي نه کوم دوی سره موجود دي اومغه دی ورکی پیر چې دې دوا کې ضرورت پیدا کی او پرستامول یا بروفن شربت دې ته دې لپاره وکاري باڅخې تو خته دې تشخیص نه ته خپل دفاعي یو وسیله دا بلغم پکې سینا پکې هغه دې ضرورت نه چې هغه دې دوا را په یو ورځ دوه ورځې کې خشي هغه کې درې ورځې یافتن دوا مو کې تشخیص نه ته به کنټرول کی باقی تر څو بوده چې د تنفس مشکل نه چې سای بنده بنده نشي یا شون نشي نشي ډیر تشخیص باندې انشاء الله دغه حالات کې چې سا وانه شي رسته او شون دې تور شي یا ماشوم مطلب خوراک نه ولويږي یا ګنګ شي د لوب نه ولويږي نو بیا دې ډاکټر ته ویسي نو دا باقی وړو وړو خبرې غالبا دې کور کې تدوي کوي شي دې تشخیص نه به کار اکثرت مونږ هم تدوي کوو هم دغه عام او د تبي او د درد دې دوا سره تدوي کوو باقی نور د کور توسیه کوچ کور کې خوراک ورکړي او دغه هربل یا جوشانده او سینور کې ډیره فائدې دي.
بله تشکر ډاکټر صاحب. شفیق شما چیز اضافه میکنین؟
بله من برادر کې گفتم کې 60 ساله است و 80 کیلو وزن دارن و تکلیف قلبی و نفس سنگینه دارن.
بله بله
برای برادر من میخوام جواب شانه بگویم امکان زیاد داره که برادر ما نفس سنگی و باعث مشکل قلبی داشته باشه. ما دو رقم اصطلاح داریم. یک اصطلاحی است که در او تنها نفس سنگی از باعث قلب می باشه که ما سی چیف میگیم عدم کفایه قلب و زمانی که این پیش رفته شوه باز ششهار هم در بر می تانه گرفته و همچنان برعکس اگر نفس سنگی از باعث شش باشه مثلا برانش الاسما یا سی او پی دی باشه یا اگر پیش رفته شوه باز این ای بنابه خود همچون شرائن قلب و ششهار با هم ارتباط دارن از باعث پیشرفت نفس سنگی شش قلب هم مصاب شده میتونه. توصیه ما برای برادر ای است که اینها بسیار کوشش کنن که خود را در فصل زمستان گرم نگاه بکنن و به هوای یخ مواجه نشن و جلوگیری بکنن خود را از زکام و ریزیت و سینه و بغل. به خاطر که این حالات مشکلات نفس سنگی قلبی باشه یا تنفسی باشه ای را بیشتر میسازه و به ترتیب مجبور خواهد شد که باید به شفاخانه بره. و یک موضوع دیگر که برای برادر خود ما میخواییم بگوییم ایست که در صورت که سن 60 سال باشه بعضی از واکسین ها در این سن باید صورت بگیره که در افغانستان الحمدلله امکان داره میشه او واکسین ها فعلا واکسین انفلوئنزا و واکسین نموکوک این واکسین ها را به شکل سالانه اگر بگیره این باعث عظیم میشه که انسان زود زود سینه و بغل نشه و زود زود به مشکل نفس‌تنگی دچار نشه و زمانی که از این امراض آدم وقایه شود باز شدت امراض قلبی و تنفسی هم بهتر میشه. دیگر این موضوعات را اگر به شکل درست جلوگیری بکنیم انشاءالله که شکایت کمتر میشه و ضرورت بر بستر داخل شفاخانه نخواهد بود.
بله تشکر دکتر صاحب. ما هم شنیدیم که میگن سپورت بسیار زیاد اهمیت داره به این موضوعات، مخصوصا میگه قلب وقت استراحت میکنه که انسان قدم بزنن، یعنی حداقل روز یک ساعت بسیار تست ندون، خب تست آستا آستا هم نرن، خب آستا برو هم نرن، مقصد نرمال یک ساعت اگر قدم بزنن میگه دمو وقت قلب استراحت میکنه. این گپ که ما شنیدیم درست است یا نیست؟
اصلا در فعالیت فیزیکی فعالیت قلب هم زیاد میشه، چون زمانی که انسان فعالیت فیزیکی میکنه ضرورت متابولیزم وجود بلند میره، انرژی زیاد تولید میشه و قلب هم مکلف است که او انرژی را به تمام انساج عضویت و وجود برسانه. اینان فعالیت قلب بیشتر میشه و ای که قلب فعالیتش بیشتر میشه و به تمام انساج اکسیژن به شکل خوب میرسانه و انرژی را میرسانه، این خودش به نوبه خود فایده ورزش است که انسان به اصطلاح تر و تازه میشه، اکسیژن به تمام انساج وجود به شکل درست برسه، انسان صحتمند میمانه. و من که شما را تایید میکنم در صورتی که برادر ما امکانات ازیره داشته باشه در هوای نسبتا معتدل، البته زمستان است که با سردی خود مواجه نکنه، اگر هوا از طرف روز معتدل میشه در منطقه اینها خوب است که پیاده‌روی بکنن و ورزش بکنن، اما به شکلی که زیاد با هوای سرد مواجه نشن، به خاطر که هوای سرد خودش باعث نفس‌تنگی میشه و باز نفس‌تنگی و شدت امراض قلبی و انتقالی سو بیشتر میشه.
یک شنونده دیگر را میگیریم. شنونده عزیز بفرمایید، سب سوال تان طرح کنین.
مولا من جوان دارم من کارم بخشم سبرانه بخشنه باقا در دنگیز دوسته دقیقه
دفعه یه دقیقه نفس تنگی پیدا کنید. تشکر وردک صاحب، یک ذرا آستا آستا گپ زدن هم پرکتیس کنیم که به صحت بسیار زیاد فایده داره صاحب. خب یک شنوندی دیگر میگیم دکتر صاحب، سوال یاد داشت کنید، سوال وردک صاحب. یک شنوندی دیگر هم هست، بفرمایید.
سلام علیکم، محمد داوود هم خوش اولادنا.
داوود خان بفرمایید.
نظری صاحب زما خو موضوع نه خارج و پختنه لرم چې زه د ډیپریشن تکلیف لرم، زړه مې ډیر خپه کیږي، جوار خفگان لرم و دی پوغا دکتر صاحب نظر غوارم، مشوره غوارم.
دکتر صاحب حامد؟
منو نه نظری صاحب، دکتر صاحب متخصص شفیق بم بده بند رنوا چی زکاقوی پر تنفسی امراضو که خاص تخصص لیم زداغ ما غالبا کس پا عمر پوینشم خواهی ماشومانو که کسی دی ماشومی در تلس کلون خطوی او سابندی ور تکیگی د ګرد سره، نو دا مغه د سابندی کلاسیک شکل دی، معمولا سابندی د همدغې ګرد دوړي دود او تند بویونو سره کیدای شي همدغه غټه دا پارونکې وسیله وي. نو دا د دې خو اول قدم کې هغه ساده جنجال نه د خلاصېدو لارې خدا ده چې هغې نه ځان وساتي، مثلا کوم ځای کې چې ګرد دی هغه وخت کې چې کوټه جارو کېږي یا کور جارو کېږي اغه نه ځان وساتي. نور کسبونه او کارونه چې کومه کې ګرد وي، مثلا د مالوچو ماشين کې کار کول دي یا جرنده کې کار کول دي، دغه کارونه نه دي ساتي. سرک کې چې موټر تیریږي کوشش دي وکړي چې هغه څنګه نظر تیر شي، هغه ته دوړه او ګرد ډیر وي چې دوی په ځاب نه کې د کور چې کله هغه خانه تکامي چې ورته کور سره کېږي دا پاکي او خلک کور پاکي او شینه دوړي او کنجونه راس پړي، دغه وخت کې دغه ماشوم چې د لری وساتل شي بل څه ته ولېګل شي، دا عمومي د مخنیوي طریقې دي. نورې طریقې هم شته، مثلا ډېرې ببرې قالینې ساتل او ډېرې ببرې پردې ساتل چې په هغې باندې ګرد کینی او هغه د دې د راپارېدو سبب کېږي، هغې نه دې ځان ساتي. بله طریقه چې عصري ده هغه دا ده چې اوس واکسین راوتی دي د الرجي ډیسنسیټایزیشن، ورته موږ وایو چې همدغه کوم ګرد چې دی یا خاص دی یا هغې کې زیاتره فنګس وي، لکه فکر وکړه چې یو ژوندی شی به کېږي، هغې په مقابل کې اوس د هغې د حساسیت د منځه وړلو لپاره په کابل ښار کې واکسینونه شته دي، هغه هماغه ګرد کوم شي سره چې دا حساس دی هماغه وجود ته لږ لږ کېږي، بار بار واکسین باندې مشهور دي الرجي واکسین باندې. زما په خیال کې دا ټرای کړي او چک شي او معلوم شي حساسیت یې، او هغه مطلب بار بار هغه تقریبا نیست کورس دی چې هغه پوره کړي، ډېر حده پورې به د سابندۍ شدت کم شي. باقی نور معلومات شفیق ته سپارم که هغوی دې باره کې څه ویل غواړي دي نه او به وایي او ډیپریشن به مغه.
تشکر ډاکټر صاحب احمد. ډاکټر صاحب شفیق بفرمایئ چې.
بله، ما به تایید صحبت های ډاکټر صاحب په پښتو کې وایم چې ورداسې توازی شي دي. ښه، د ډاکټر صاحب خبرې تاییدوم. دا تکلیف ډېر برانچل اسما ته پاتې کیږي او هغه نفس تنګي ده چې د شش د وجې نه منځته راځي او علت عمده الرجن ده یا خارجي جسم چې هغه اسما تشدید کوي. د هغې نه د مخنیوي لپاره ډاکټر صاحب ډېرې ښې لارې چارې وویلې. دغه ناروغ باید په معتدله هوا کې پاتې شي، یخ سره ډېر مواجه نشي، ځکه یخ هوا د نفسنګي تشدید کوي. همدارنګه اگر د خاورې نه لکه ډاکټر صاحب چې وویل ځان لرې وساتي، که چیرې کار داسې ځای کې چې هلته دا نفسنګي تشدید کېږي، هغه کار که تبدیلولی نه شي نو ماسک نه خامخا استفاده باید وکړي. د دې ناروغۍ تداوي دوه ډوله ده چې معمولا ډاکټر صاحبان هغه دواګانې ورکوي. یو رقم هغه دوا ده چې د شدت په وخت کې ورکول کېږي، چې دوی ویل چې کله کله شدیده کېږي، نو هغه د شدت په وخت کې کله حالات ډېر وخیم حالت ته ځي نو په هغه صورت کې باید اکسیجن خامخا ورته ورکړل شي. او ځینې دواګانې دي چې هغه د تنفسي لارې لویي متوسع کوي تر څو ناروغ په اسانۍ سره نفسنګي نفس واخلي. نو د شدت په وخت کې خامخا باید ډاکټر ته ورشي تر څو هغه عاجلې دواګانې ورکړل شي. مګر یو تیر دواګانې دي چې هغې ته موږ ریلیور کنټرولر په نوم باندې وایو، چې دا د وقایه کوي د دغسې شدیدو حملاتو نه ناروغان، یعنی ناروغ ته نه پرېږدي چې شدید حالت ته ورشي. او هغه دواګانې معمولا دوامداره باید وخوړل شي. هغه ضد حساسیت دواګانې دي، او هغه د سپرېګانې یا دواګانې دي چې هغه د تنفسي لارو د بندش یا د تنګېدلو نه مخنیوی کوي. نو د دې دواګانو نه باید په منظم شکل باندې استفاده وشي. که کله ناروغي تشدید کېږي نو خامخا ډاکټر ته باید مراجعه وشي. په خلاص ډول باندې دا ورته دا هم تاییدوم چې بالکل واکسینونه شته دي. دا ورور هم کولای شي چې د سینو بغل او د زکام ولیدش واکسینونه چې په کابل کې موجود دي هغه هم وشي، تر څو د دې سینو بغل نه چې د دې نفسنګي تشدید کوونکی ده مخنیوي وشي، په دې ډول باندې ناروغي شدت طرف ته نه ځي. بل ورور سوال چې محمد داوود نومیده د خوست نه وو، دی وویل چې زه افسردګي لرم او شدید افسردګي یا ډیپریشن لري. نو د دې ناروغي خو د پاره خو تداوی په څو ډول ده. زه به ته خلاص دوه ډول وایم. یو کونسلنګ مو یا مشوره دی، بل دوايي تداوی ده. کله کله یوازې د وای تداوی باندې ناروغان ښه کېږي، کله یوازې مشوره باندې، او کله دواړو ته ضرورت کېږي. نو اوله موضوع خو جدي ورو ته دواړم شریکه کوم محمد داود صاحب ته، هغه دا ده چې دوی خپله تداوی د عقلي عصبي د یو متخصص د نظر لاندې دوامداره ادامه ورته ورکړي په دوامداره ډول باندې، ځکه دا زموږ ناروغان په هېواد کې متاسفانه کله داسې وکړي چې یو ځلې یو ډاکټر ته ورشي، بیا هغې سره تداوي کورس تعقیب نه کړي، بیا بل ته ورشي، بیا بل ته ورشي، په دې ډول هغه تداوي کورس مکمل نه تعقیب کېږي. او د ډیپریشن تداوي معمولا د درې میاشتو نه نیولې تر یو نیم کاله پورې، او حتی کله کله د یو نیم کال نه زیات وخت دوام ضرورت لري چې سړی ورته ادامه ورکړي. نو که چېرې دا کورس په صحیح ډول باندې تعقیب شي نو بیا ښه نتیجه ورکوي تداوي. او داسې یو ناروغۍ نه ده چې تداوي وړ نه وي، انشاءالله تداوي کېږي. د تداوی ترڅنګ زه یو شی بل هم دی ورور ته تجویز کوم چې هغه روحي تداوی ده. په روحي تداوی کې د انسان د زړه سکون د څه شي سره زیاتېږي، هغې ته باید ډېر زیاته توجه وکړي. موږ تاسو منهج مسلمانان په دې ایمان لرو چې د انسان د زړه سکون د دین او د دینداری سره زیاتېږي. دا ډېر واضح آیت شریف د قرآن عظیم الشان کې چې الا بذکر الله تطمئن القلوب، دا الله پاک امر دی. کچیر د الله پاک ذکر تاسو ډیر وکړئ نو تاسو سره به اطمینان حاصل کی، او دغه تشویش او اضطراب او ډیپریشن دا به ورونه لری کیږي. خو په دې باندې هم تداوم کول غواړي. تاسو اذکار، تلاوات، نفل، تهجد او دا موضوعات درود شریف دا مسلسل وظیفه کوي. ان شاء الله دې سره به تاسو ته ډیر اطمینان حاصل شي، او دا تاسو ناروغي به ډیره شي. کچیر تاسو د قران د مشان تلاوت په دې یو شکل وکړي چې د هغه د معنی او د آیات په مفهوم او معنی باندې پوه شي، او هغه درک کړي، نو البته تاسو ته خاص اطمینان حاصلېږي. نو هیله ده چې په دغه مشورو عمل وشي ان شاء الله. تاسو
ډاکټر صاحب ما د این مورد ای سوالات چې میګن باز بگوی منته د موضوع یک افسردگی ترګه په یک از یک ډاکټر خارجي شنیدم، او میګه کې وخت کو هورمون ادرنالین میګه چې بل اسب نور شما خوب میفهمید، میګو که د بدن کم میشه، یعنی د هر جای کس کم میشه و باعث افسردگی میشه، از او خاطر ادرنالین نمیگه بالا ببرن. من چه همتین یک چیزی بود، من قدر مسائل تکنیکی شده نمیفهم، اگر روی از اون توجه شد و بازو توصیه میکد که امی انسان ها وقتی که اکسیژن صحیح نگیرن، هوا را صحیح تنفس نکنن، این هم باعث بسیار مشکلات میشه. از او خاطر میگن وقتی که یک طفل از مادر به دنیا میایه تا چند روز یا چند ماه را صحیح تنفس میکنه. میگه اگر متوجه شده باشین وقت تنفس کردن همیش کم طفلک بالا میره و پایین میشه، بالا میره پایین میشه، مانایش ایست که 100% تنفس اکسیژن تنفس میکنه و در داخل بدن منتها. میگه بعد از او 3 ماگهی می یاد ما میره باز میگه تقریبا 30% اکسیژن تنفس میکنیم، یعنی از دان تا به قفس سینه را اکسیژن میرسه، بعد از اون نمیرسه. از اون خاطر تکتیکا را یاد میده که نفرای که افسرده است و دیگه چطور تنفس بکنه که اکسیژن را پمپ کرده بتانه به داخل بدن خود، که داخل بدن تمام ازش اکسیژن باید بگیره. اگر اکسیژن رفت اون خون هم میره و چاره‌اش میشه. مثلا صاحب دکتر صاحب دکتری ما چقدر مفید است، یعنی نوبت کدامتون بود از پیش می رفت؟ دکتر صاحب احمد اگر نوبت شما است، نوبت شما اگر نی دکتر صاحب شفیق.
نظری صاحب دکتری شما بجای هستن چون شما اپدیت هستین و میخوانین صحیح هستن. اصلا خو دپرشن طبعا او زیاد نسبت به بودیلی فانکشنز که در وظیفه وجود تغییرات نه، زیاد به سایکی انسان و به روان انسان تعلق داره و به می خاطر هستن که الهی حالت عمومی فشار که سر مردم دنیا آمده و برادر ما و شما که گفت که در حالت کرونا که واقعات بلند شده و طبعا یک مسئله اجتماعی هستن، یعنی مریضایی که کرونا هستن و آخو مریض هستن و اوی که کرونا نیستن از این طرف کرونا در خفگان عمیق میروند یا در استراب عمیق میروند. طبعا این منشأ اصلیش غالبا نسبت به اسباب فیزیکی یا وجودی یا جسمی زیاد اسباب اجتماعی و روانی هستن. طبعا ما در محوطه کاری خود زیاد تغییرات آوردیم به خاطر سکون روانی مریضان خود. ما اعلانات کردیم که مردمان رو گفتیم که ما امرای شما هستیم، دکتر صاحبای شما و اولادای شما که دکترها شدن یا در روزای سخت شما رو اعلان میکنن، اگر شما پیش ما آمده میتونین بین ما در خدمت هستین، اگر نمیتونین آمده تیمای سی آی آر ما و دکتر صاحبای شماره ایشان در خدمتشان دادیم و پرسانه خود میکنه و مشکلات خود از طریق واتساپ ما، مسنجر ما و ایمو و ایبر ما شریک میکنه با تیم ما و جواب ارائه میکنن. در پالی از وزارت محترم صحت عامه همچنان تیمای سیار مشاوره روانی جور کردن و حتی در هر مرکز صحی عالی موجود هستن و مشوره های روانی خود ارائه میکنن. تلویزیونای افغانستان همچنان دهی باره صحبتای داشتن و در سبا متخصصین روانی دعوت میشوند و یه چیزا بسیار با وضاحت یعنی چیز میشه ادرس میشه. سازمان صحی جهان همچنان کسی که او رو تعقیب میکنن سیشنای مسلسل دارن، فصل بحثای مسلسل در باره فشارای روانی کرونا که او رو چطور معالجه کنیم دارن. دیگه یک چیز هستن که واقعا باید امرایشان یک برخورد منطقی شوه، اوبای کیمیا و کرونای کیمیا و وار باید ما شما از حد زیاد سنگین فکر نکنیم.
تشکر دکتر صاحب احمد. خب دکتر صاحب شفیق شما هم جمع بندی کنین سخنانتان هست؟
در مورد هوای پاک بله، یک مقدار کارش مربوط ما میشه، مردم عام کشور، و یک مقدار کار مربوط به وزارت صحت و شهروالی میشه. ما به نوبه خود هر کس مسئول است که در دوربر خود مسئولیت را بگیره و از کثافات و از هوای منتن کردن هوا و تصفیه کردن هوا جلوگیری بکنه. خانه ها، دکان ها، کلینیک ها، همچنان حمام ها و نانوایی ها کلشان مسئولیت دارن. رسم این بود که هوای اتاق اگر تغییر شود خوبیش دارید که اگر دمو 24 ساعت در داخل اتاق میکروب هایی که یک مریض در اونجا بوده جمع شده باشه ای تخلیه شده ای بهتر است.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب محبوب الله شفیق، متخصص داخل عمومی، دکتر صاحب عزت الله حامد، دکتر اطفال هستن. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان. شنوندگان محترم تشکر.
لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بندی دا آئے ہائی ستا بندی دا شپیتا پنا اوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بندی دا لورا زی تختم چلا شورا ڈکستا بندی دا آئے ہائی ستا بندی دا شپیتا پنا اوڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بندی دا دغی تخت کې شاید د مینې قتل شوه
دغ دغ که شاید دمیل قتل شوه فدغی دخت که اوز هم دزل در از آغم دیده دزل در از آغم دیده شپی تفا ناورم شپا چپا حالا چپا دا زمان دیده لورا زی تختم چلا شورا دکستا بنده دا آئی هایستا بنده دا شپی تفا ناورم شپا چپا حالا چپا دا زمان دیده